احمد شبرن دا سجرادو د سلور بچو د خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم وړاندې په باوري چې طالبانو د غزنی شار نیولې
خو اول ور قومندانۍ سکوت شوې به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسنل او څناسه مقاومت کاوه
د کندهار له شاره د جګړو راپورونه لرو د دې جګړې روسي جزئیات هم درسره شریکو طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ بریدونه کړي دي د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو خبرو
تیر ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې درسره شوه نن بعد د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ایزه ناسته جوړیږي
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې
خانه میگم ولې په مایل باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا
او د کور کلی په پروګرام کې
درې کلمې خبرې منه ټول تشویشو کې ناس ورسته ولې هم دا ډیرې کې
تشویش او مایوبیت دا هم د جګړې آثار دي پرې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د غزنی والی داوود لغمانی نیول شوی دی د په داسې حال کې ده چې غزنی ښار نن سهار د طالبانو پر لاس سقوط وکړ یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د الجزایر په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د والی داوود لغمانی د نیول کېدو خبر ورکوي د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس تانکسی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی عمر سیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت عمومي ریاست لخوا ونیول سول
خغلی ستانگزی پا دیارا دیر جزیات ورنکرل دا حکومت یوی بلی سرچینی ازادی راڈیو تا ویلی دی چی دا غزنی والی داوود لغمانی چخا پختنی گروی گنی روانی دی پا طولانیزو رسانیو کیو شمیر خبری شوی ویدیو گانی خیی چی دا خغلی لغمانی دا موتور کاروان ظاهرن دا طالبانو تر واکلان دی سیمو چخا پا خوندی توگا تیریگی پا دی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د والی د موټر سره یو شمیر نور موټر هم لدی دا ورسته له هغه دا چې طالبانو نن سهار د غزنی ښار ونیو تر اوسه پورې د غزنی محلي چارواکو د والی د نیول کېدو او یا د غزنی د ښار د سقوط په اړه تفسیره نه ده کړې اخوا په هرات کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شینډن هوایي ډګر نن حکومتي ځواکونو تخلیه کړ د سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په شینډن هوایي اډې کې د 800 ملي اردو سرتیري له دغه ځای څخه د هرات ښار ته لیږدېدلې دي هغه وویل چې له دې سرتیرو څخه به د هرات ښار د امنیت لپاره کار واخیستل شي د دې سرچینې په وینا په شینډن هوایي ډګر کې دا مهال هلیکوپټر او تیارې نه وي او د دغه ځواکونو موجودیت ته پکې اړتیا نه لیدل کېده په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پرېښی دی او د دې هوایي ډګر ځینې برخو ته یې وراچولې دی دا په داسې حال کې ده چې د شینډن په شمول ولسوالۍ په هرات کې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي د روټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هایکو ماسنن ویل د مهال جرمني په کلنی ډول 430 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو لیوي ونې څخه په کم وخت کې د فرا پلی خمري فیض آباد زرن شبرغان سریپل تعلقان ایبک کندوز او غزنی ښارونه نیولي طالبانو همدارنګه په لشکرګاه کې د امنیتي قومندانۍ او په کندهار کې د مرکزي محبس ته نیولو ادعا هم کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تر دې مخکې ویلي و چې که طالبان د سور له لارې واک لاندې کړي نړۍ به یې ملاتړ ونه کړي او منځبي بشي پاین حل کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن د دریم یو ورستي ورځ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې خبرې کوي. دا خبرې داسې وخت کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د نن خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا دوحې په نننۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي هم برخه لري او هڅه کوي چې افغانستان کې د روانې شخړې لپاره سوله ییز هوارې وموندل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې خبرو کې د افغان دولت استازولي کوي، د چهارشنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنس پر باور جوړونې او پر خارونو د طالبانو د یرغل پر تمیدنې ټینګار وکړ. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د الجزایر په څنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي، سرتیري او داوطالبان د لګېدلي اور د وژلو لپاره د دې هېواد په شمال کې په هڅو اخته دي. د الجزایر ولسمشر د دې اور لګېدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن نه درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. او جرمنی ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو اوږدیده په ویانا کې د شو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. دوی له ایران نه غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وښيي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لورې ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څېړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. د غزنی ولایت ډېرې سیمې نن له غرمې وروسته طالبان ونیولې. طالبان وایي د غزنی ښار سقوط شوی او د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریشی کابل ته انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سلاکار نصرت رحیمی د دغه خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولای دی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې خی د غزنی والی داود لغمانی د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له څو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدي پیخي ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینې سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانې سکو څو به ولایت ورپې خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط شي نه دی پکې پاته. یو لیواو کې ته نو سدونو دا پاته دی نور د غزنی ښار سکو سوی.
ملخوا طالبان وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط سوی دی. د دغه ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریښی او کابل ته انتقال سوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط سو او زموږ په لاس کې ولوید او بلدا د غزنی ولایت امنیه قمندانۍ بالاحصار مهمه نقطې ټول زموږ په کنټرول کې شوې. د غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناه ورکړه. لار د کابل په خوا باندې لار ورته خلاصه شوه.
طالبانو په تیرې یوه اونۍ کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فراه، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکه ټینګه کړې ده. همدارس تیر ورځ ازادي راډیو ته یوې سرچینې تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلی او ټول بندیان خوشي کړي دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. د دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قماندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډېر راپورونه ترلاسه کړي دي. د دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبانو لوري د جګړو زیاتیدل د افغان تسلیم سویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاسته راوړنې دي لمنځه نوري. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتیدو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تېره ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی سوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېیمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حملې بندې کړي.
طالبان وایي د غزنی ښار نیولی یو شمیر دولتي چارواکي د دې ښار د ځینو سیمو د سقوط خبر ورکوي. بل لور ته د کندهار پر ښار درنه جګړه روانه ده. د سولې او شخړو د حل د منازعاتو لغړي بصیر مجددي څخه به واورو چې د دې ښار اوسیدونکی دی چې د ښار وضعیت څرنګه دی.
د کندهار ښار د خلکو په رهایشي کورو په مابینځ کې عملا جنگ شروع دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان وړل شوي دي. واکان د کندهار حالت اندېښنې وړ.
مجددي صاحب په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده؟
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار درېمه ناحیه ده، په باچا خان کارته او د ډنډ چوک د کندهار ښار تیرې ورځې د ساره څخه د کندهار ښار د څلورو طرفو څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حملې شروع کړې دي.
د کومې سیمې چې تاسو یاد کړې دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا ولایت مقام په 3 کیلومتر کې قرار لري.
له بصیر مجددي څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. طالبانو نن د روزګان پر مرکز ترینکوټ پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ ښار له څلور خواو څخه بریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي او په خبره چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یاد جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د چیرو اته څلور ساتونو را فدی خو پروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو فراخ بریدونه پیل کړل چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کاراو د کیک راپور نه لرو په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتي کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږ په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د تیرې ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د رواني جګړې له امله لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را رسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی کمانډانی سره په سل مترې کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دی او دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دی، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې مخه ښار طرف غواړو چې د بنا د ښار څخه مو ځکه چې الله ډېر خراب دی. طالبان راغلي دي درې ته او دغه ته راغلي کلامي خواته راغلي دي چنګرته او دغه متکیه ټول سره نیولې دي او کمربند دغه دغه په خپل خاتم د ګرمه د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتري نه موږ غواړو چې موږ یا طالبان او شپه د جسم څخه وځه کوم د سیمې نسو کبه چیر خوشت وس به مثال مشته بنه واس چې منه دا تاسو مشته نه خبر نه درکړي خبر راکړي چې منه جسم څخه وځي موږ هم نه دروازه خطر ما چې به خپل سره تر ما څو بل شي مونږ راسته د کور څخه ټول شانو په کور کې پاره دي.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیم دا غراز راپورون شئی چی دا اروزگان ولایت مرکز فرینکو تاروان سپیدخار سیمکی افغان سرتیرو لسگون امنیکی پوستی پراتل مقاومت طالبانو تا پریشیگی. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. په دې خپرونه کې وړاندې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې په اړه حال درکوو، خو اوس به د جګړو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اندېښنې درسره شریکې کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو بریدونه نه یوازې په افغانستان کې بشري ناورین پراخ کړی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو جدي ګواښ دی. دغه وزارت په قطر کې د تریکا پلاس له ناستې وروسته نن په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بندول د ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت په ګټه دي. تریکا پلاس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو او د افغانستان د دولت او طالبانو استازو هم پکې برخه اخیستې وه تېره ورځ پای ته ورسېده. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام بنې واضح د بشري ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي، بلکې تاوتریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وای ترهګرۍ د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانیدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریویکا پلس ناستې وروسته د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږۍ د طالبانو تاوتریخوالی او جرمونو بندول به نه یوازې د افغانستان په ګټه وي، بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریویکا پلس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزونو وایي ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. ندا پرس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور له لارې واک ترلاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نښه کول له توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربند باندې حقوق ده.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي که طالبان د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي.
دا سجرډو په خبرونه کې به وړاندې واوري چې ټاکل شوی د نن په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو یو نړیواله مسله راخلو. جرمني ایران ته خبرداري ورکړی چې د اټومي خبرو وشلې دا په ویانا کې د شویو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولای چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماس ویل کې خبرې اوږدیږي، هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران تر منز د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن بیا د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
روان او ټول کلی خوش خیریه موسسه چې کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خراب او ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني ومومي چې دا زموږ پیغام خیریه موسسې ته ورسول. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتي، اوبه نشتي، غنم او دا شان نشتي. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ ته لوړ پورې چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسېدونکی ملا خان اعظم د خوست ولایت سوبرې رسالې کرلو کلي نه. زه د عامه روغتیا وزارت خدای هیله لرم چې د کورونا وایروس د خپرېدو خوست ولایت سوبرې رسالې په خاص زمو کلی کړو کې موږ د دې څخه دا وختن لرو چې دلته راشي دلته د کلی او د هغار څه وا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د باید کلینیک جوړ کړي. والسلام ته احترام منم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لرو چې د ماشومانو لپاره ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړل شوې ده چې له مایوب ماشومانو سره خلک باید څنګه چلند وکړي. د کورکلی پروګرام هم لرو. د کورکلی په پروګرام کې د اندیشنو او تشویشونو په اړه د متخصصینو څرګندونی هم لرو او د هغو کسانو څرګندونی هم در سره شریکو چې خپل اندیشنه لري او تشویش لري. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. دلته هم د جګړې یو اثر د کونړ لنړی او غازی آباد راکړه شوی د شونځیو زده کوونکي وای تری آزموینه او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نکړي نو له درسونه او تعلیمه به د تل لپاره پاتې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین کولی شي چې په نږدې ښوونځیو کې له دوی آزموینه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
پینځلس کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوس یې کورنۍ د نرنګ د کوټکي په لیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړو شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي ورېدېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فیلحال زمونږ مکتبونه شروع کېدل مونږ درسونه هم یاد کړي مونږ چې امتحانونه ورکو خو د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تر بعدې شروع سره راغلي همدلته پراته یو. اوس فیلحال پته نه لګي چې مونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکي ښوونځي کې سختې ګالي. وای ښه کور ژوند او ښوونځی درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رنګ کې پیاده لو سختې را وتیر شو. درې میاشتې مو چې تیشیره ته نه رسېدل جوړاله خپل مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچ ځمکو پراته وو. هلته ښه ژوند چې حکومت د طالبان چې رالو ژوند را باندې سخت شو رالو. خپل کورم لرو هر څه مده اوس په دې رانو په دې خاورو کې پراته نور زیږی نه لرو چې لاړ شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم اوس بس خپل خپل مکتب رانه ګډوډ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په خونځیو کې اوسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپلو ښوونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بدون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي اخونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ترې اخیستلی کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله. همیشه دپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ورکړی دی.
د پوهنې ریاست مسؤلین وای په ناړی او غازی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي. چې پکې 13,603 نوی نجونو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوس یې ډېرې له خپلو مینو او سیمو راوتلي او ښوونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تل یې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
آسد رادو پا منزنی سپا دولست شپاش نیوی پتول افغانستان که او رو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انس خور.
رپورټونه وایي چې په هرات کې د شندن له هوایي ډګر څخه شاوخوا 300 افغان سرتیري وتلي او د هرات ښار ته تللي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه، وایي ویل چې په دغه هوایي اډه کې د دې سرتیرو موجودیت نور موثر نه و او د هرات ښار د امنیت لپاره یې هلته استولې دي. په کابل کې افغان چارواکو ویلي دي د غزنی والی خغله لغمانه نن نیول شوی دی. د ورستلاغه نیول کیږي چې د غزنی خار سقوط وکړ او نوموړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیر شو. داسې ویډیوګانې مخبرې شوې او د تصویرونه خپاره شول. تر اوسه نه ده معلومه چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې نوموړی ظاهرا په څه تور نیولی دی. د الجزایر په څنګهلونو کې د اور لکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. په مړو شو کې 23 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو د رسول لپاره ورغلي وو. همدارنګه ایران وبخې جرمني له ایران غوښتي چې د اټومي خبرو اوږدیدا په ویانا کې د شو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کولای شي او دې تړون ته د ورګرځېدو لپاره دې لازم نرمښت وکړي. او د روسیې په لری ختیځ کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوې دي.
اساج رډو په منځني سپه 12 پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. په لاندو خبرونو کې مواوره دل چې طالبان نن د غزنی شارت نه نوتی دي. له غزنی یو کس په ټلیفون را سره دی، مرتضی وردګ. له د بوورو چې د غزنی حال څنګه دی، څنګه تاسو د غزنی د شارت په ورک معلومات لري؟
بله، نن سار پستی ماګاګاروي.
او تاسو آواز اور مهرباني.
سلامونه. نن سار پس دې یو جګړې نورسته غزنی ښار د طالبانو لاسته ولوېد او فلان ښار کې طالبانو حاکمیت او د غوت تصرف لاندې دی. دولتي ځواکونه نه لیدل کېږي او عام ولس خلق او طالبان پوښار کوڅو اداراتو حاکم دي.
تاسو څه وایئ؟ خلک نه لیدل کیږي دولتي کسان. تاسو خپل چیرته یاست؟
زه خپل فعلاً خو لږ راغلم، خو څه وخت مخکې د غزنی ښار کې وم او د ما عمل ته کور ژوند دی. نو اکثره اداراتو سره نږدې ولیدل، اداراتو دولتي ودانۍ ولایات قومندانۍ.
سهار چې کله جګړه پیل شوه تاسو په شار کې وی؟
بله مو په شار.
څنګه جګړه شدیده و او کنه سخت جګړه و نه شو؟
که څه هم چې ما د استوګن نځای لګ دی په جنگ ساحه نه لري و، په نظامي لحاظ نشم ویلی چې څومره شدت یې درلوده، خو شدیده، نسبتا شدیده جګړه وه. ته یو څه جګړې وروسته آرامي شو کله چې پښتنه وکراوتو د باندې چې دولتي چارواکي تسلیم شوي وو یا ساحه تر کړې وه.
تاسو خپل طالبان له نږدې ولیدل؟
بله، موږ په ښار کې په اداراتو سره د ښار کوڅو واټو کې طالبان ګرځېدل ټول ولیدل.
له تاسو سره څنګه چلند کوه؟
د ټول خلکو سره برخورد او چلند عادي و دي چې سره کار نه درلود.
ها مننه چې په پرمونه کې مبارخه را سره واخسته.
تاسو نه مننه کوم.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې د تشویش او اندېښنې په اړه څرګندونې واوري او دغه موضوع مو پکې څېړلې ده، له یونیسف سره د ازادي رادیو په ځانګړي خبرونه کې له مایوب ماشومان سره د چلند موضوع څېړل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه یې توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. چیرې تاسو ورسره په نمو باندې یاد کړئ، یو خدای د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولې راته وایي ګډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پرې وهو نو.
پتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټوله هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لاشاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی اوسړی.
شدا درې غتیم لري سبا د لږ زړه په سپیکلو تخشنسته و زړه درې کال کې سینه ور رسه سګر په سخانه ټول قربان دې ګانه چې راس ګر په سخانه ودسته وې دا د شاله ته ودا سودا وکي.
دغه د مور په پیدا سره او د پښې نسته کوچنیان دا ورته چې د موږ رکانس لای نسته، ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شې دغه دغه خپه کیږي کنه.
په خارې څه وې دي؟
د چې په خارې ستان
په خارې ستان
موږ ته څه کجوړوله شو زغه د په خارې ورجوړه کې په خانه شي جوړوله په چا به برد وکړي چا ته به څه وایي؟ نه خپه کیږي موږ خو خپه کیږو خای نشته خای نشته زه ورته وایم کله خو د جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسم د غاری کې.
د کابل اوسینکو نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي.
او هغوی په بد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا گونگیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ، مایوسه کېږئ، بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی. هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصېږي، او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایی چه معلول یواز یا کس نده چه مونگی معلولیت پستر گوینو. زینی کسان ذهنی معلولیت لری، اغوی هم خچلان تارتیه لری چه باید دو سر بوشی. لن موری سر مو مرکه کری مفتق وکشی.
زد دو دوله دویشم، یو دوله هاگ روانی زوبل شوی کسان دی څهغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کې دلیسي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی وي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همداسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي. نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یو فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي، باندې ملنډې وایي، باندې هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار امور په دې وپوهېږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې مشمون کله پیدا کی دغه روزنه او څو کال په مخړنه پټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفی محتوا باندې پوهیږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی ستاسو ما پوره مشوم می څه وایي څه ونه وایي کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور کله غلط قضاوتونه کوي ولی خپل مشوم ګلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل ځان اصلاح وکړ د مشوم پر رابطه موږ ډیر لوی نسلی مشکل هم ده چې موږ پلار او مور خپل مشکل لري نسل ته انتقالي بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وجه داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرضی کې چې یاست الله مو مل او ملګری
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي اندېښمن یا تشویش انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د راپور سره مرکه هم لرو فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم قدرمنو دوستانو تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بل اخر همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوخه کوي ارواپوهان وايي د تشویش سم درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یو ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسه پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری د چډیر اندېښنه او تشویش لري ل نازنین ای اورو
زه خپل نو یو سوی می پندې دا لورکې می کول لسوي د ورته زورې کم ځان زورومن ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي دا به بخي وسم د سیمه تعداد سوي د تشویش وو زه خپل زو ته فکر کوم چې زایم زدل تنه یم ناس بخي سبل چي دا خسي فکر کوم سو می ځنه یم چې نازنین نه یم دا خسي فکر کوم سو ام بخي بل سوګ پاساب می دا خسي پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش به خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوښتابن تشویش کې دا خسي کړم دا تشویش ته نه خبرې او خاندان کوز تر راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیرې کې لا دې موږ په سړو کې دا ستات شکوې ور بل ولا می پیغام دا سې سوېم چې سوېم به خیزتی لسره ست دویم سر می تاسو وچاو د تشویش لاله سر به مو وسوچوي دا سی تشویشو د سکرې کوشش خوټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسید تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای ته خپل پلاس کې ساتي سکرې کوشش کوم چې تشویش کې نه نم خدای غسې سوې موس څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسې همکاران خوران د یو دوه درې کلمې چې راټوي ولې نه غږی کې چې شي دې چې خبر ورته کوم دا غسې سوې دا غسې دویم را سره په تشویش سی بیا موږ لکه سره خسې سپکسي کایونه کومه ما دام
تشویش اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي در واپوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل بېوزلي بېکاري د احساساتو متضرره کېدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري خو اکثر عوامل چې دي که نه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کېږي کورنۍ وضعیت سالم نه وي سیاسي وضعیت تاثیر لري دغه مرزونه د کرونا دې سره خو اکثر تشویشونه نور هم زیات شو او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري مونږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو سپینګیري شو دا حالات ټول تاثیر لري ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو مطمئن وظیفې ته نه شو تللی مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ژوند تېر کړم او په خوشحالۍ سره تېر کړم، ځکه چې تشویش ته اهمیت ورکړو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کېږي. تشویش وړ خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. څه زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کېږي چې نه یادوم، صبر پرې کوم، خدای ته سپارم. سم دا کورونا مرض چې راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه هم خدای ته وسپارې، همغه کومه ډاکتران چې توصیه کوي دا مد نظر ونیسي، نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورئ، د لیمو دا شیان استفاده کوئ، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې روحیه هم ورکړه، مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پرې کوم تاثیر ونه کړي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدی شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار هم وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوي هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغېزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغېزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضې وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدی شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینی خلک ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل د ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حده زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشخیص ورته وای. یعنی ما د مثال په توګه مثلا کڅوک د یو مرض نه تشخیص لري یا د یو بل خطر نه تشخیص لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي کزه مریض سوم کزه د یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکم. نو دغه تشخیص بې ځای تشخیصونه دي، دا بیا نو یو مرضی تشخیص.
استاد که مثلا تشخیص د حد زیات شي په کورنۍ کې، خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشخیص کوي، له حد زیات تشخیص، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه یي، خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. دا ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره یي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویزېږي، هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سختپوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده، چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و، ده د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري، هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي؟
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
خان موسم دے پاس پمانے کی خوب دکری کی خان کبھی نہ وگران دیر میں آدی دی وے نورا رازا وطن سر آشا ستا جدائے کی میں غم جن پھر کھر کالو نہ وگران دیر میں آدی دی دادل راشا بیا بجا زادت للو نا درتا کھو ما وگران دیر میں آدی دی وگران دیر میں وہ گرانا دیر میں آ دی دے دادل راشا بیا بجا سا